پلازمین دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشر اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. په عین حال کې له سیمې څخه سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیوه. دا ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. له بلې خوا د سوریې په پوځ کې دو سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي. او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پوځ لوی مرکز نیولی دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. دا خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز آژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لاره هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له څو کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیارلس کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ور ودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول دې ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد یې اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې دیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28 رئیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
سره دمیان خلیم را بندیو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سره پا زکنان و زمنور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمیر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دیس په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دغه نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک دیس ښه خلک نه دي. طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منو بدونکو تا تجربو ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کېږي، بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه یې په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دې کاله شوده، یعنې د کور شوده، نه د مېلمانه. یعنی مېلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یوه دوه ورځې خو هر څوک ښه، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه اوسي. دا نارینه دیس په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک دیسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه ده داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، مېرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلی سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي سي.
د کابل اوسیدونکې لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دغه مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې، دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت دي بیرون اوسي له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې اچینې له دې نه شناسی کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی ودونه کړي دي، نو هلکانو کوم مخونه دوی ته کولی دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم، زموږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتی ده، زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شله ول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دوی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دوی به هر وخت ویلې چې لینې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه نه دا دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې د ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې، نو بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر واسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم، که هغه د ده ده، که د ده د کورنۍ ده، یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې. دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایېږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي، هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنیو کې اوقدی سوی دی ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي، که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سربودۍ مرحلې ته رسیږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدامان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لرې چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خصونت کېږي.
شخصاً خپل نظر وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت از زغمل هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هیریږي، هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هدا که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، که له ځانه ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یم اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او د نن نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغال پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخت زیات دي، د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماخام چې سي وای ها اینده سمه پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګیږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخت زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي، دا جګړه غالمغال په کور کې زخت زیات کېږي، نارامي په کور کې زخت زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور پلار لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم هغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کوم لیدلې وي خپل ماشومان سره کومه مینا کوي او کله پلار مینا او توجه ډیر لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو سي هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي موږه نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باور کیږي
bale کده سره توای چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته راسي بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزایه سیاست منګ ورتوایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدلاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي به خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند له خپل میرمن یا مور سره ولري وای هغه زندوسته ده مثلا ډېر سپک خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې به همکاري له خپل میرمن سره کوي دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زمونږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او راسپرز ولا ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکار شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکار کړي یا هم قوي ښکار کړي دا لار خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم او تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته غیر سره چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټي ته په غیر باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړي دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط سری یو رقم مونږ مشران یا د مونږ مور یعنی وای کله فشار پر راسي دغه تر شکیږي لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی تاوتریخوالی ولای هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کې په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ پر ورځ نور هم ډېریږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که هغه مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفر ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه خې برخې تر اغیزمنې کوي
دغه بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس دي کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدې نه چې وایي چې د نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کوي په دې باندې خوشاله ده نارینه هیڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنگ او جنجالي دغه ته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفر ترمنځ احترام چې کله لمنځه اغه بیا دې ته نه ګوري چې میړو خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځه لاغه لمنځه زی
کورنۍ ته به تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل شي چې ماشوم توپ نه دي زینو کورنۍ له خو هم دوی ته د ذهنیت ورکول کیږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس دې ته خبر به منل کیږي که ته سم وي که ته غلط وي کار څه وي دغه ته به کورنۍ ته چې دوی هم د اوس کوچنی الکان روزي او په همدغه روحیه روزي تاسو ویل ولري
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې کواره مو کې ته غږ مه باسه. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید د دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچای، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي، دغه بیرون چې له چا سره کینی خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي؟ ستورتوې دغه کار د تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، متا بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و تا وویل سی و تا دا با چمره ما اثر تمام سی؟
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه چه پا کور که بد گزارانه ده دا سی مثلا که چه کرا لار سی او داغه چلند دوینی ده طبیعی ده پا یو او رسی کنی شاید پلا سورزو که ده بانده مثبت تاثیر رو کوی چه که دای سی که داغه بدلون زم پا زند کرا ولم دا دی ما ده کورانه یا دی ما ده نیکبخته لامل کیگی.
دیر زیاد مننه، زونده ی سلامت اوسی.
کور ودان، خوشاله اوسی، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلا زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی، ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی، او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولی چې هغې پخوا سره پرتله کور کې زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 44 501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچی په شمال کې کنګل شوی شمالی سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکی ټینګې کړې. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچی یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا و هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړۍ او د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري بروسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړېږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه یې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Shwa me sabashwa.